یو استودیو غرمنی خبری خبرونه افغانستان که د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کوم زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د قطر په غونډه کې دوی ته بلنه ورکړل شي په دې غونډه کې به د ګډون په اړه غور وکړي. البته دا د امریکایي او د طالبانو ترمنځ غونډه نه ده بلکې د بین الافغاني د بین الافغانی غونډه چې ټاکل شوې ده د راتلونکي حمل میاشته کې په قطر کې جوړه شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره کتلي دي. د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د استعفا خبر رد کړ. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان به په افغانستان کې د دوی سفیر وي. او د امریکا د وسلو د کنټرول د ادارې او چارواکي وایي د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بي ثباته کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. ښاغلی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر لیکلی چې پرون یې د واشنگټن په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دا لار چې اور باندې روان دي مستقیمه نه ده او اسانه هم نه ده. خو خلیلزاد ویلي چې په ګډه به ګامونه اخیستل کیږي او د دغې لارې د پرمختګ لپاره به کار کیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن واشنگټن ته ځي. کابلوف له امریکایي لوري سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. هغه ویلي چې له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې وشوې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او له هغوی به جزئیات وغواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې حمدالله محب پر خپله چوکۍ ناست دی او کار کوي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو پرون ماخوستن داسې رپورټونه خپاره کړل چې حمدالله محب جمهور رئیس ته استعفا لیک وړاندې کړی خو ولسمشر دا لیک نه دی منلی. د تیری پنځم به په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې پر روانو مذاکرو باندې انتقادي خبري وکړه چې په واشنگټن کې منفي انعکاس درلود. له هغه راهیسې د حمدالله محب واشنگټن روابط چرپېدلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ لوبغاړي راشد ویلي چې د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان په افغانستان کې د دوی د ښه نیت سفیر دی. راشد خان د شلو کالو دی. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې راشد خان به تر دې وروسته په افغانستان کې خلک هڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي او د ګزرن پر ضد خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. راشد خان د یونیسف د ادارې د دې اقدام څخه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره زمینه ورته برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خضر د راشد خان په اړه ویلي چې تر دې مخکې هم راشد خان د ماشومانو د حقونو لپاره شکار کړی دی. د یونیسف اعلامیه وایي چې په افغانستان کې 1,000,000 او 3,000,000 ماشومان له زده کړو بې برخه دي او 6,000,000 کوچنیان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د خوراکي موادو د نشتوالي له امله سخت کمزوري دي. د امریکا متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یوه چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالې سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. دا خبرې د وسلو د کنټرول د تایید او تطبیق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلم پابلیتي کړې دي. میرمن پابلیتی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د بیوستي کولو پر موضوع را بلل شوی کانفرنس ته دغه وینا کړې ده. هغې ویلي ایران باید سمدلاسه د هغو بلستیک توغندیو چې د اتمي وسلو د لیږد توان لري ټول فعالیت محدود کړي. دغه راز تروریستي ډلو او نورو غیر دولتي لوبغاړو ته د میزایلو او د میزایل د ټکنالوژۍ تکثیر باید بند کړي. هغې په ځانګړي ډول په یمن کې د ایران لخوا د حوثي یاغیانو او په لبنان کې د حزب الله افراطي ډلې د ملاتړ یادونه کړې ده. پر ایران تور پورې کېږي چې په دغو دواړو مسلو کې لاس لري او ملاتړ یې کوي. امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې پر ایران د دغه هیواد لخوا د بلستیک توغندیو د ازموینې او د دوو سپوږمکیو د توغولو له امله بندیزونه ولګوي. دوی وایي دا اقدام د امنیت شورا له پریکړو لیکونو سرغړونه ده. او نن به د قزاقستان د سرپرست ولسمشر په توګه قاسم جمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. له دې سره په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف نږدې 1.5 کلنه واکمني پای ته رسیږي. نظربایف چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لرې شو، تمه ده چې لا هم په دې هیواد کې د پراخ نفوس خاوند واوسي. 15 کلن توقایف چې په مسکو کې زده کړې کړې د قزاقستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په توګه مخکې دندې ترسره کړې دي. د نن په ورستیو کې د قزاقستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاند په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په خطر کې د بین الافغاني خبرو دراتونکو غونډه په اړه اجندا ورسره شریک شي. له مشورو وروسته به کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورا سولې هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
افغان چارواکي د کندز ښار په څنډو کې د افغان ګډو ځواکونو پیل شوي پسرلني عملیات بریالي بولي. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. وایي د خوشي کېدو لپاره یې فرمان شاوخوا 3 میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی.
تقریبا د ده فرمان 3 میاشتې او 10 ورځې وتې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د نیوزیلند پر 2 جوماتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو لومړني 2 قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه واضح اوریدلی شئ. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې حل شورا وایي په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکو غونډې اجندا ورسره شریک شي. له مشورو وروسته به کې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. د خبرې د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته وکړی او وی ویل چې دوی د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوې ده چې په قطر کې د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ بله شپږم ځل غونډه وشي. دغه غونډه چې د افغانستان د سولې عالي شورا د ګډون په اړه غور کوي د بین الافغاني خبرو غونډه ده. هغه ورته غونډه یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې هم جوړه شوې وه. د دلویدی میاشتې په 14 ولسمه نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او دغه راز د طالبانو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې وپتل شو چې بله غونډه به په قطر کې جوړیږي. په دې اړه نور معلومات اکرام الله اکرام راټول کړي د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب، په دې اړه څه ویل شوي د افغانستان د سولې عالي شورا؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو اترو ته مخامخ خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. دوی د سولې په اړه باندې د قطر راتلونکي ناستې ته په اشاره سره وایي چې کده دغه ناستې اجنډا له دوی سره شریک شي او ټول معلومات دوی ته ورکړي، دوی بل مشوره خبرو وروسته په دغه ناسه کې د ګډون یا نه ګډون پاړه پریکړه وکي کڅو هم په دې اړه د لاندې ویل شي چې دا د قطر دغه ناسته د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمن د شپږم پړاو ناسه ده کنه مسکو ته ورته ناسه ده یا د مسکو د ناستي دویم پړاو ده خود دی شورا مرستیال ویان اسد الله زهيري په دې اړه زیات کړه
در صورتی که در مورد آجندا و برنامه نشست رایزنه ها انجام بشه و به هر حال مشوره لازم با شورای اصول انجام بشه، شورای اصول این آمادگی رو داره که از فرصتی به وجود آمده یا هر فرصتی که چشم استفاده بکنه، اول اینکه آجنداش با ما شریک بشن، دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای اصول هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د قطر دغه ناسته به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاش کې د لزګونه کسانو په برخه اخیستنې سره په قطر کې تر سره شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لدین وړاندې د روان کال د دلوي په 14 او 15 نیټه په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې یو شمیر سیاسي څیرو په مسکو کې د طالبانو لاستازو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحثونه سره وکړل. که هم په ناسکه افغان حکومت برخوانه خسوی ول چې دغه ډول ناستې ډېری غټوري نه دي. لغونډې نو وروسته ول شول چې د مسکاو د غونډې د هم ناسبه په قطر کې تر سره کیږي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي سیری او خغلی کرزی ته نږدې کسان نږدې کس شازده مسعود وای چې په خانه ولسمشر هڅه کوي چې د قطر په دغه غونډه کې افغان حکومت هم برخه واخلي. خغلی مسعود ول مسعود تر سوچ دغه غک اپلای کیږي. نوري صاحب دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې 13 ورځ د امریکا سفیر جانباس په یو ټویټ کې ویل چې د افغان سیاسي سیرو مدني ټولنو لاستازو سره د افغانستان د سولې د پروسی په اړه باندې خبرې کړې دي. خغلی جانباس په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د امریکا د هڅو په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ بل مهمه مسله دا د نوري صاحب چې
بله ما هم دا غوښتل چې تر اوسه پورې امریکا هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي چې د دغو خبرو په جریان کې چې تر اوسه پورې 15 ځلې د طالبانو سره کړي دي، ځینې ستونزې هم راولړې شوې. دغه خبرې د افغانستان د حکومت لپاره تر تقریبا داسې معلومیږي چې د قناعت وړ نه دي، ورسره ډېر معلومات نه دي شریک شوي چې په دې وروستیو کې د سولې روان بهیر په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ ځینې اختلافات هم رابرسېره شول. د د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پزرنګړي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ او ویل چې په دې خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه تکړه دی او تقریبا په یو ډول باندې طالبان ته مشروعیت ورکوي. اکرام صاحب، د محب د استعفا اوازې خبرې شوې وي، خو مخکې خبر کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه اوازې رد کړې او ویل چې هغه عادي خپل کار ته دوام ورکوي. په دې اړه څه ویل شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل نوري صاحب، 13 شپه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د استعفا راپورونه خپرل شول، خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دغه اوازې رد کړې او ویل چې په دې اړه کوم راپورونه چې خپره شوي د یوازې تشې فیسبوکي اوازې دي. 13 شپه داسې راپورونه خپره شوي چې حمدالله محب استعفا کړې ده، ولسمشر محمد اشرف غني دغه استعفا نه ده منلې. تر دې حده په دغه راپورونو کې ویل شوي چې د حمدالله محب په ځای باندې عمر داوود زید افغانستان د سولې د عالی شورا د درنشا رئیس ټاکل شوی دی او ډېر امکان دی دی چې خغل محب هندستان ته د سفیر په توګه باندې واستول شي. خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا د اوازی رات کړي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، 13 ورځ پم دیړه رويټرز خبري ایجنسی د یو شمیر امریکایي چارواکو له خوله راپور ورکړی چې د امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خغل محب سره اړیکې ختموي. دغه خبرې ته په کتلو سره یو افغان په خاني چارواي کې چې نه غختل نومي واخیستل شي دا ویل دي چې لدی سرګندونونه د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کولو ته اړ کړی. هغه خبرو ته په کتلو سره دلته شکونه هم دغه سې کیږي چې د دغه یو سره منځ کې دونکو د خبرو صورت ملي امنیت شورا دا هر څه رد او د یوازې تشې فیسبوکي
بل اکرام صاحب تر اوسه پورې د افغانستان ولسمشري مانی د امریکایي چارواکو د ورستي دریس په اړه یا د ورستي سرګندونو په اړه رسمي عکس العمل نه دی خوده د افغانستان د ملي امنیت شورا هم عکس العمل نه دی خوده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اشرف غنی ته په خبرو کې ویلي چې نور محب د واشنگتن کې د محب هرکلی څوک نه کوي. امریکایي چارواکي هم لږ سره لیدو کتو ډډه کوي. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمي عکس العمل نه ښیي چې دغومره اوازو ته لاره پرانستل شوې ده؟ له هرې خوا مختلف ګونګوسې دي او خلک بېلابېلې خبرې کوي.
بالکل منګل تیری ورځ را پدی خو هڅه وکړه چې د افغانستان ولسمشري معنی په دې اړه څه وي خو په دې اړه فکر کوم ټول ویندویان له خبرو کولو نه منع شي. دی واځي تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د روسي راپور په اړه باندې هم دومره ټویټ کړو چې د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ باندې خود کفا ده. په داسې حال کې چې په د رويټرز پر راپور کې ډیر نور موارد ذکر شوی وو مختلف سرګندونې وي خو د افغانستان ملي امنیت شورا یوازې د راپور یو ډیر کوچنی برخه ته خبرګون خود لیو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا دفتر ته مالی مرستې ورکوي. دوی ویلی چې د ملي امنیت شورا چې د مالی لحاظ باندې خود کفا ده. نو واقعا لکه څنګه چې تاسو ویل په دې اړه باندې ټول چوپ خوله دي. اصلا په دې سنوي مونږ ډیره هڅه کوو چې ویندویان دولتي ویندویان امدار د آرک په دې اړه خبر یو کې خطر دي د مې رسمي خبرګون نه دی خوده له
بلې اکرام الله اکرام تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو و امر دل چې د افغانستان د سولې علي شورا وای په قطر کې د بین الافغاني خبرو دراتون کې غونډې اجندا ور سره شریک شې لمه شروع وروسته به کې د ګډون یا نه ګډون ام پریکړه وکړي. لدی مخکې د افغانستان د سولې علي شورا رسما په ورته غونډه کې چې موسکو کوربه او ګډون نه وکړي دا غونډه د دلوي په میاش کې د دلوي د میاش په شپاره سم او لسمه په موسکو کې جوړ شوی او پکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر مخکخو وتلو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. د غراز په پام کې دا چې په قطر کې د روانې میاشتې په وروستیو کې بیا د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ بل غونډه وشي. دا ځل به دا شپږمه غونډه وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت په بدخشان ولایت کې د برېښنا رسولو او شیوا بند جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې بدخشان ته د برېښنا رسونې او شیوا بند جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شوی. د دغه تفاهم لیک موخه د اغا خان اقتصادي پراختیا صندوق او د دوی انکشافي شریکانو د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو پانګونې په ارزښت د بدخشان خلکو ته د برېښنا تولید دی. د بدخشان ولایت د برېښنا انرژي د اړتیاو رفع کولو په خاطر د دغه پروژې د تړون موده دیرش کاله وړاندیز شوی چې په څو پړاوونو کې تطبیق کیږي او هر یو پړاو به وکاله وخت ونیسي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د چرګانو د روزنې لپاره د 500 فارمونو د جوړولو چارې پیل کړې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه فارمونه هر یو د 500 چرګانو د روزنې وړتیا لري. یاد فارمونه د بلخ ولایت په نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د اقتصادي ودې په هدف هغو اړمنو کسانو ته جوړیږي چې مخکې سروې شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو 500 کیلو بوجۍ قزاقي وړ 1500 افغانۍ، د وریجو یو درنی منې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 500 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 ویا پوله، او زر پاکستانی کلداری 570 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. او سمي ونړیواله موضوع په نیوزیلند کې د مارچ په 15 پر دو جمعتونو د حملې قربانیان خاورو ته سپارل کیږي. په دې حملو کې 50 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د دې موضوع پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، څو تنه خاورو ته سپارل شوي تر اوسه؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار پر دو جماعتونو د حملې په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دو تنه چې نن په کرایست چرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول، سوري مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه و. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
څلور 15 ورځې مخکې نن شلمه ده د مارچ، دا پیښه شوې. ولې دوی جنازې دومره په ځان خاورو ته سپارل کیږي؟
د دوی د جنازې مراسم په دې خاطر په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي چې چارواکو په تیرو 4-5 ورځو کې د کرایست چرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړو، نو دې وخت غوښت ځکه دا په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي.
د پیښې نور قربانیان هم په همدې هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي په نورو هدیرو کې؟
د پیښې ډیر قربانیان به په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. ځینې خلک غواړي چې خپل هیواد کې خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا به شامل دي.
د همدې پیښې په تړاو د استرالیا صدر اعظم د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی دی. اردوغان څه ویلي او استرالیا ولې دومره شدید عکس العمل ښودلی؟
هو، لکه چې تاسو ویل، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکوي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیایان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې دوی یا د دوی غور نکونه د لومړی نړیوال جګړې د غالی پولی له سیمې څخه استول شوی وو. د سمندر غاړې ته نږدې د غالی پولی په شار کې د ترکانو خلاف جګړه کې تر 8000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوی وو. دا د دوهم نړیوال جګړې وخت وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د غالیپولی پیښې تلیل مانځي. د استرالیا صدر اعظم ویلي دي چې دا نه یوازې د استرالیا بلکې د نیوزیلند د خلکو سپکاوی دی.
بلې، اسمت سروان، تاسو نه مننه. که څه هم د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې تر ننه پورې، یعنی د مارچ تر شلمې پورې، به د دې پیښې ټول قربانیان خپلو خپلوانو ته وسپاري، چې خاورو ته یې وسپاري، خو ویلي دي چې تر اوسه پورې د ټولو 800 پېژندګلوي نه ده شوې. د اسلام د شریعت له مخې باید مسلمانان ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي په 24 ساعتونو کې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د کندوز ښار په څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پسرلني عملیات پیل کړي، او دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ټول سیمې له وسلوالو تصفیه شوې نه وي. له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پرې راپورټ لري.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار اړوند نږدې څنډو کې او دغه راز د کندز ته ښار د لویې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف له دوه ورځو راهیسې د طوفان شپږیز په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
در ساعات مختلف شهر قندوز په توفیلن به دشمنان مردم افغانستان بسیار ضربه محکم وارد ګرځیده.
موږ غواړو چې امنیت تامین کړو څو د قندوز خلک د نوي کال شپې ورځې په یو آرامه فضا کې سره تیرې کړي او په روان عملیات کې ډېر ستنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او د دښمن یو شمېر مرکزونه هم تخریب شوي دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي مسلحانه تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په نوي کال کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو یو تن سرتیری نادر خان په دې اړه وویل:
په ما د خدمت استعمال ته خون درګه مجریان داشته باشه د ملت مردم افغانستان خدمت میکنم وظیفه ما است.
موږ له وړاندې د ورانکارو ډلو د شومو اهدافو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او طالبانو ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوو چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړي. بلخوا د کندز اوسیدونکي پر دواړو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور له جنګ او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د خبرو اترو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو امین الله شیرزاد او جمیل خان په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
نور جنگ نه غواړو په افغانستان کې، سر تاسو د افغانستان جنگ نه غواړو، بلخوا په کندز کې جنگ نه غواړو. خدای ته وګورې، نور دې موږ د افغانستان خلک په آرام پرېږدي. څوک چې افغانستان کې اوسېږي دغه ټول افغانان دي او جنگ نه غواړي، سوله غواړي.
دولت نه دا غواړو چې دولت باید هر کله دلته عملیات وکړي، تو موږ امنیت تامین کړي. اوس که امنیت نه وي نو نشي کولی چې دا ماشومان دلته درسونه وایي. هره ورځ جنگ، هره ورځ مثال اختصاف دی او بل کار، دا نشي کولی چې درسونه وایي.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د 1998 کال لپاره یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلي کولو سره به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرام ژوند کولو زمینه برابره شي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونی ز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو له هغه مخکې پکتیا ته ځو. د پکتیا ولایت په محبس کې ګنشمیر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. دوی وایي د خوشی کېدو لپاره فرمان شو، خو درې میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال اصل زازای پر رپورټ لري.
احتساب کوونکو د دغه فرمان د مواداتو په تطبیق کې اړوند مسؤلین په ناغېړۍ تورن کړي وایي چې د فرمان له صادرېدو څخه میاشتې تیرې شوې خو د تطبیق څرکې نه لګېږي. دوه تنو احتساب کوونکو رسنیو سره په خبرو کې وویل:
دا لومړی ځل نه دلته داسې مشکلات رامنځته شوي دي، بار بار داسې مشکلات رامنځته شوي دي او دا رقم ته مسؤلین راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي، محبوسین سره ژمنې کړي دي، خو بیا په اخر کې هغه ژمنې سې کوم دي په یو تشو خبرو باندې بدلې شوې دي.
تقریبا د ده فرمان درې میاشتې او لس ورځې ولس ورځې ووتې. ایا ته په ورځ کې چې پنځلس دوسیې څېړي، لس دوسیې څېړي یا شل دوسیې څېړي، دا فرمان بوس تطبیق شوی په دومره ورځو کې ولې نه تطبیقیږي؟
د پاکستان مرستیال ولی ښاغلی عبدالولی صحید درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا پیچلې یاده کړه. ویل چې د دغه فرمان د موادو په هکله د بندیانو او د فرمان د تطبیق کوونکي کمیسیون ترمنځ سوی تفاهم رامنځته شوی. د دغه سوی تفاهم د له منځه وړلو په موخې په ټاکلي کمیسیون کې د بندیانو د دوو تنو استازو د شاملولو پریکړه کړې. څو د فرمان له مخې د دوسیو د څېړلو پر مهال د احتساب کوونکو بندیانو استازولي وکړي او د بندیانو قناعت حاصل شي.
د هغه کمیسون چې ټاکل شوی دی د همدې فرمان د تطبیق دپاره، مونږه د دوی سره دا هم ور اضافه کړه چې د بندیانو نه د دوه کسه نمایندګان هغه د هم د دوی سره دغه جریان کې شامل وي.
دا چې د درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا څه ده او کوم ډول بندیان یې له مفاداتو برخمن کیږي، په هکله د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس ښاغلی عطاالله فکري وایي:
دا درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان، او په دې فرمان کې ټول مجرمین حتی سیاسي او نور جرائم ځسی په دې مسایل کې برخبان کیږي او برخبان کیږي، او په دې کې دوه مواصفات نور زیات دي. یو کوم دوسیه کې چې د یو کال نه اضافه تاخیر په حکم کې راغلی وي، هغه ته به د ورځو ته کال او د میاشت په میعاد کې هغه ته جرائی په تاخیر کې ورکول کیږي. همدارنګه د هر کال چې دوسیه قطعی او نهایی شوی وي، نو په دې کې د ټول فرامین نه دوی مستفید کېدای شي.
د هیواد په زندانونو کې په بیلابیلو جرمونو په بند محکوم زندانیان د کال په اوږدو کې د ملي دینی او مذهبي ورځو په ویاړ د ولسمشر ځانګړو فرمانونو صادرولو ته سترګې په لاره وي، چې له مخې یو شمېر بندیان له بنده خوشي کېږي او یو شمېر نورو د بند په موده کې کموالی راځي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسول، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو له هغه مخکې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ د ساتنې مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه یو مستقیمه لار نه ده، یو پیچلې پروسه ده، خو دوی هڅه کوي چې په دې پروسه کې پرمختګ وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا رد کړه. دا خبری رد کړ. د دې شورا یو ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې محب پر خپل چوکۍ ناسته یو کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی غړی راشد خان په افغانستان کې د ښه نیت سفیر نومولی دی. راشد خان د شلو کالو د یونیسف ویلي چې راشد خان به خلک وهڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي، د ګزرن دپاره خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي او د کوچنیانو د سوی تغذیه په ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول و چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بي ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالي مقابلې یا سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. او نن به د قزاقستان سرپرست ولسمشر قاسم زمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. دی به سرپرست ولسمشر سي له دې سره په قزاقستان کې د جمهور رئیس نور سلطان نظربایف دیرش کلنه واکمنی پای ته ورسېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندیښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 90 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 92 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دی چې د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي.